دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو ته د وخت خبرونه اوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت له خوا اداره کیږي ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته دغه هیواد نه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړي چې د مخه به په لومړي پړاو کې افغان کډوال د اسلام آباد او پنډي د خارونو او بیا به د ټول دغه هیواد نه هم وایستل شي د افغانستان سفارت د چهارشنبه په ورځ فروری 19 د ایکسپرت ولنز شبکه کې په یو اعلامیه کې د پاکستان د حکومت په دې پریکړه اندېښنه خولې او ویلي دي چې دغه سفارت مسولینو د پاکستانی چارواکو او نړیوالو سازمانونو سره په ناستو کې په دومره لند وخت کې د ټولو افغان کډوالو استل او په دې حق لې د پاکستان د وی اړخیزي پریکړه په اړه خپل جدي اندېښنه څرګند کړی دا جاپان د چهارشنبه په ورځ فروری 19 ویل دغه هیواد ته تللی د طالبانو د یو لوړ پوړي پلاوي څخه غوښتي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي د جاپان پایتخت ټوکیو کې د نیپون په نوم غیر انتفاعي بنسټ فرانس پرست ته ویل چې د طالب چارواکو پلاوي د وی اونۍ لپاره دغه بنسټ د لوري جاپان ته بلل شوی دی په 2020 کال کې په افغانستان کې د بیا واکمنېدو راهیسې دا د طالبانو د حکومت د یو پلاوي ل لوري جاپان ته لومړنی سفر دی د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست نیدا محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکاري د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره په کابل کې په کتنې کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه د پوهنتونونو او لوړ زده کړو د موسسو تحصیلي نصاب د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه له همدې عملی پکې بدلون راوسته دي دغه وزارت د سه شنبه د ورځې ناوخته فروری 13 د ایکس په پاڼه په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې ندا محمد ندیب د طارق علي بخیت سره د تیر ورځې په کتنې کې هغه ته ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی او عصري علومو ترمنځ واټن هم لمنځه تللی دی د متحده ایالاتو فضايي اداره ناسا وایي د 2022 کال پورې په ځمکه باندې د داسې یوې سترې آسماني ډبرې د لګېدو احتمال شته چې د یو خار د ویجاړولو وړتیا لري د ناسا د سه شنبه فروری 13 د رپورټ په اساس دا د معاصر تاریخ تر ټولو خطرناکه فضايي ډبره ده چې په ځمکه د لګېدو 3.1% امکان شته خو کارپوهان وایي چې د دغې آسماني ډبرې په اړه چې د 2023 وی آر سلور په نوم پیژندل شوی ډیری اندېښنې ته اړتیا نشته ځکه چې په ځمکه باندې د لګېدو احتمالي ښایي ټیټ شي ټاکل شوی ده چې د جیمز ویب فضايي ټیلیسکوپ سره د راتلونکي میاشتې یوازې په همدې ډبرې باندې په دوامداره توګه پام وساتي د یوکراین او روسیې د پاره د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ استازي چهارشنبه فروری 19 یوکراین ته د سفر په مهال ویل چې واشنگټن کیف ته د امنیتي ضمانتونو ورکولو اړتیا درک کوي کیت کلاک په کیف کې خبريالانو ته ویل د دې لپاره یوکرين ته تلې چې د یوکرين مشرانو اندېخني واوري ولسمشر ترامپ ته ورسوي کلا ګویل امریکا غواړي د یوکرين جګړه پای ته ورسیږي چې د نوموړي په خبره د کار د سیمي او نړۍ په ګټه دی بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د چهارشنبه په ورځ بیا د یوکرين د شخړې او د غهواد ته د ملاتړ برابرولو په اړه د اروپای مشرانو غونډه جوړه کړې ده د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویلي چې د رواني فروری میاشتې تر پایه خای د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري ښاغلی ترامپ د فلوریدا په ایالت کې په خپل شخصي استوګنځي کې په خبري کانفرنس کې د پوتین سره د خپل ملاقات ځای او کرنېټې په حق له سونه ویل او د وی پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا ملاقات به رواني میاشت کې وشي او کنه ویل خای چوشي جمهور رئیس ترامپ تر دې وړاندې ویلي وو چې ډېر زر به د خپل روسي سیال سره په یوکرين کې د جګړې پای ته رسیدو په حق له د خبرو لپاره وویني وسلوالو د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې سه شنبه فروری 13 په لوی لار کې مسافر له بسونو په زور خکده کړي او و مسافری ځای په ځای وجلی او د سیمې تښتېدلې دي سیمه چارواکو ویلي چې په د رخنی په ولسوالۍ کې شوی پولیسو ویلي وسلوالو چې معلومه نه ده څوک بو د شپې د بسونو نه مسافر چې د کوټې خار نه د پنجاب په لور روانو خکده کړي او وجلې دي
د رخنی ولسوالۍ یو چارواکي وقار عالم د ای پی خبري ایجنټس ته ویلي چې وسلوالو یوازې هغه مسافر وجلی دي چې د پنجاب ولایت پوری اړه لرله سره لدې چې تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې خو ملامتي به یې خای په بلوس بلتون غوښتونکو ډلو واچولې شي چې د کلونو راهیسې نه یوازې په دې ولایت بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم په امنیتي ځواکونو او ملکیانو بریدونه کوي بلوچ بیلتون غوښتن کې د پاکستان نه د خپلواکۍ اخیستو په خاطر وسلواله مبارزه کوي. د حماس یو لورپوړي مشر سشنبه فروری 13 ویلي چې دا ډله به د سلورو برمته شو کسانو مړی د پنځشنبه په ورځ او شپږ نور ژوندي اسرائیلو ته وسپاري. خلیل الحیا دا ناڅاپي اعلان وروسته تر هغه وکړو چې د اسرائیلو حکومت وویل د غزې ترانګې ته به د سیارو کورونو او تعمیراتي وسایلو لیک ته اجازه ورکړي چې د پخوا راهیسې غوښتنه کېده. او د متحده ایالاتو د کرکټ ملي لوبډلې سشنبه فروری 13 په یو ورځني نړیوالی لوب کې د عمان لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د هند 40 کلن ریکارډ مات کړو. درنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وایي چې دوی اسلامي او ملي ارزښتونو ته په پاملرنې تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. ندیم زیاته کړې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو تحصیلي نصاب د افغانانو اړتیاو ته جواب ویونکی نه و. د بلې خوا د چارو شنونکي وایي چې د افغانستان تعلیمي نصاب تل په ملي او اسلامي ارزښتونو ولاړ و، او که بدلون هم پکې راځي نو باید د اکاډمیکو معیارونو سره سم وي. تفصیل پر پورت کې واوري.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د سه شنبه په ماخام د ایکس پر پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره د تیرې ورځې په کتنه کې هغه ته ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی او عصري علومو ترمنځ واټن لمنځه تللی دی. وزارت د ندیم په حواله لیکلي دي: تحصیلی نصاب مخکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکی نه و چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره ورته بیا کتنه وشوه. د بشري حقوقو ځینو بنسټونو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په تحصیلي نصاب کې بدلون باندې نیوکه کړي او ویلي دي چې طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې چې په علمي مؤسساتو کې د عصري علومو د مضامینو د تدریس وخت دینی علومو ته تدریس ته ورکړي او د عصري علومو پر ځای د دینی علومو د تدریس ساعتونه زیات کړي دي.
پانتونو کې خصوصا د شریعت پانځي کې د مدرسې سازي او د شریعت پانځي تغییر دسي حالت ته کې تاثیر کوي چې هغه دغه تقریبا یو مدرسې جوړيږي. نو دا یو بل ګواخ دی چې زمونږ د لوړ زده کړو نظام او سیستم سره مخ دي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو په څبان د دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپل ایديالوژي پر اساس د خونځو او پانتونونو درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د رواداری د معلوماتو لمخې د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو لخوا اصلي مضامینو ته کم پاملرنه کیږي او پر ځای هغه موضوعات ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د طالبانو روایت بیانوي. دارنګه طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر تعلیم بندیز لګولای او د پانتونونو دروازې د غوی پر مخ تړلې دي.
اوس وخت کې چې طالبانو څه تغیرات راوستل یا بعض علوم چې ډېر مهم دي په کار دی غیلري کړی، نو دا بل خبره ده او کدي چې وايي چې موږ اوس غواړو دا شرعي او ملي نوی جوړ کړو، نو فکر نکوم چې دا به کوم ډېر توپیر ولري. او یا دا چې دوی د دروازې د مکاتب او د پانتونو د خلاصون لپاره کوم لاره چاره جوړي او لاغور تکي، دا د ښکار خبره د افغانستان د زکونکو په ګټه ده.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو د تیر 2024 کال د سپتمبر په میاشت کې خبري اعلان ته ویلي و چې افغانستان کې په لومړي ځل د خونځو د شمیر څخه د دینی زده کړو د مدرسو او روزنیزو مرکزونو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې په رسمي ډول د نجونو او ښځو پر زده کړو د حاکمو چارواکو لخوا بندیز لګیدلی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ.
د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلې هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو حکومت په سعودي عربستان کې د اوکرين د حضور پرته د امریکا او روسیې چارواکو خبرې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ ویلې دي د متخاصمو شریکانو سره په جلا شکل موازي ډیپلوماسي د هغې درې کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لومړی د اوکرين د جګړې ګام دی چې اروپا ته یې ټکان ورکړی دی. نور جزئیات د سمیع الله جلال څخه واوري.
جګپوړي امریکایي او روسي چارواکي د اوکرين د ناوړه جګړې د پای ته رسیدو په هدف د کیف د حضور پرته د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې راغون شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل دواړه لوري په پراخه کچه د سفارتونو د فعالیت او د سولې د خبرو لپاره د لوړې کچې د ټیمونو پر مسته کېدو موافقه وکړه. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د خبرو پر مهال هیله مندي وښوده او هغه نیوکې رد کړې چې اوکراین باید د غونډې ته بلل شوی وای.
فکر کوم زه دا قدرت لرم چې دا جګړه پای ته ورسوم. فکر کوم هر څه روان دي. خو نن مې واورېدل چې وایي مونږ نه یو دعوت شوي. ښه، تاسې درې کاله وخت درلود. تاسې باید په دریو کلونو کې دا جګړه پای ته رسولې وای. تاسې هیڅکله دا کار پیل نه کړ. تاسې به هوکړې ته رسېدلی شوای.
ترامپ همدارنګه وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی محبوبیت چې د جګړې په پیل کې خورا لوړ وو اوس راټیټ شوی دی. هغه د خبرو اترو شرایطو ته اشاره وکړه.
کله چې هغوی په دې غونډه کې ګډون غواړي نو د اوکراین خلک باید دا ونه وایي چې د ټول ټاکنو څخه ډیر وخت تیر شوی. دا د روسیې لخوا نه دی ویل شوی. دا هغه څه دي چې زما او د ګڼو نورو هیوادونو لخوا ویل کیږي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه په پلازمینه انقره کې وو چې هڅه وکړي چې په ټولو خبرو کې د اروپای ټولنې او ترکیه په څیر ګډون ورکړ شي.
زه په دې باور یم چې د اوکرين زموږ د سیمې او اروپا لپاره دا مهمه ده چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیڅ ډول مذاکرات دوه اصلي اړخونو پرته تر سره نشي چې د روسیې د یرغل عمل اغیزمن شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مذاکراتو کې د اړخونو د زیاتېدو مفکوره رد کړه.
اروپایي فلسفه څه نتیجه نه ده ورکړې. بینان زه نه پوهېږم چې هغوی به د مذاکراتو په میز کې څه کوي. که هغوی غواړي چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ځینې له چل او نیرنګ څخه ډکې نظریې ورکړي، په داس حال کې چې هغوی د خپل عادت او دود له مخې غواړي جګړې ته دوام ورکړي، نو ولې بیا مونږ هغوی دعوت کړو؟
شنون کې وای د مسکاو او کیف ترمنځ د واټن په زیاتوالي کې یو منطق ویني.
دریاز او نورو څخه د اوکراینیانو د بې برخې کېدو په اړه یو څه اندېښنې شته. وضعیت په بشپړ ډول روښانه نه دی. د دواړو طرفونو ترمنځ فاصلو ته په کتو د ډیپلوماسۍ موازي مسیر هم ښه مفکوره نه ده، خو حتمی نه ده چې ناوړه دی.
ترامپ پر روښانه د خپلو یو شمیر شرایطو په اړه وغږېد، کوم چې یو شمیر شنونکو ته د پوښتنې وړ وو.
یو انتخاب چې زه غواړم د ترامپ پر حکومت یې وکړم دا دی چې زه فکر کوم د هر ډول جدي خبرو اترو مخکې ډېر څه له لاسه ورکوي. په سیمه کې د امریکا حضور ته نه ویل، د ناټو نه غړیتوب، دا تر اس څخه د ګاډۍ مخکې کول دي، ځکه موږ د وژنو د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو.
د بهرنیو چارو وزیر روبیو وویل خبرې به دوام وکړي، خو دا یې ونه ویل چې په بل پړاو کې به اوکراین ته بلنه ورکړل شي که نه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. په جرمنی کې د یک شنبه په ورځ ټاکنه کیږي. دا ځل په انتخاباتو کې د مهاجرت او د ژوند د اساسي لګښتونو په اړه د رای ورکوونکو نا امیدي د کمپاین مهمه موضوع ده. په دې ټاکنو کې د تر ټولو مخکښ نوماند امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. نور تفصیل د هنری رجول د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
هارټبوټ کیوتر په پخوانی ختیځ جرمنی کې لوښه وه. هغه د جرمنی د بیا یو ځای کې دروسته د ترکانې یو بریالي کاروبار جوړ کړ. هغه سول سيزي د مرکزی خي ارخي ایسوي دیموکراتانو په لوي کوله. خو دا هغه وروسته چې په 2015 کال کې د هغه وخت صدر اعظم انګلا مرکل د 1 میلیون زیاتو مهاجرینو ته جرمنی ته د راتګ اجازه ورکړه، نو هغه د دې ګوند په لوي پرې خو دا هارټبوټ اوس ته مهاجرت ضد یا اف ټي ګوند غړی دی.
دا یوازې د تور پوستو خلکو خبره ښکاري چې ښه نه وو، مهربان نه وو، هغه ډول نه وو چې مونږ یې غواړو. تاسو باید لږ پام وکړئ، خودوی دا کار هیڅ نه کوي.
د جرمنی لپاره بدیل ګوند مهاجرت په اړه درایور کوونکو د ناامیدۍ نه ګټه پورته کړي او د ټاکنو د مخه په سروې کې دویم مقام ترلاسه کړي.
زه د دې غیر قانوني مهاجرت د بندولو لپاره ولاړم.
په عین حال کې په جرمنی کې د ترګری زوبردونو ورستي لړۍ د مهاجرت په اړه باس لا پسې تود کړي دي. د تر ټولو ورستي برید د جمی پورس په میونخ کې وشو. د ای اف ټی ګوند د امریکایي میلیارډر سوداګر ایلان مست ملاتړ ترلاسه کړی دی چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو مهم ملګری دی. خو اکثره جرمنان د دې ګوند نه خوښ نه دي. د کورنیو استخباراتي ادارې د ای اف ټی ګوند د یو ممکنه افراطي سازمان په توګه ساري. په برلین او نورو ښارونو کې د ښي اړخو په ضد لاریونونه نه شوي دي.
زه د نژاد پرستی او د ښي اړخي فکر عادي کېدل په مکمله توګه د اندېښنې وړ ګڼم.
شنون کې سارا واګنر وای د کډوالۍ موضوع د ټاکنو په کمپاینونو کې غالب ده.
دا هغه لومړی مسله ده چې خلک په رښتیا څاري او د دوی د رای انتخاب به اغیزمن کړي. دویمه تر ټولو مهمه مسله اقتصاد دی. د 2020 کال د تیرو ټاکنو په پرتله د ژوند لګښتونه ډیر لوړ شوي دي.
اقتصادي فشارونه د نومبر په میاشت کې د درې ګوندونو د ائتلافي حکومت د سکوت لامل شول.
د جرمنی اقتصاد اوس پورپایي اتحادیه کې تر ټولو شاته دی. موږ د ټولو وروسته یو.
کې د شي چې مرز اکثریت تر لاسه نکړي، خو د خي ارخي اي اف ري سره د ائتلاف ته جوړولو امکان رد کړی دی. په همدې مسلې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس نیوکه کړې ده. هغه د جمعې په ورځ د میونخ په امنیتي کانفرنس کې استادو ته وویل چې د خلکو غږ مهم دی. میرز جی ډی وینس د جرمني په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کو. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانی اوسسی امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غاښنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي، ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته له پاکستان څخه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړي، چې له مخې به یې په لومړي پړاو کې افغان کډوال د اسلام آباد او پنډي له ښارونو او بیا به د ټول پاکستان څخه وایستل سي. د افغانستان په سفارت کې طالب چارواکو ویلي چې د پاکستان حکومت دا پلان افغانستان د سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری سره هم نه دي شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات د مسکا صافی څخه واوري.
د عدالت غوښتنې غونډه دغو افغانانو د خپلو ماشومانو تر څنګ بینرونه په لاسونو کې نیولي او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د دوی ځنډول شوي پروازونه له سره پیل کړي. وایي د کیسونو پروسو یې وروستی پړاو بشپړه کړی او اوس خپلو پروازونو ته په انتظار دی.
زما خپل کیس تقریبا د فلایټ په مرحله رسیدلې وو چې تقریبا 15 د فبروري زما فلایټ وو او زما ټول کارونه ختم شوی وو او تقریبا ځینې خلک به مونږ سره یو ځای د کارونه تر سره شوی وو او مونږ په تمه یو چې الله شو د خیره.
د می 3 سال تمام کارهای مو د اینجا پرونده مو تکمیل شد، معاینات پزشکی مو همه مصاحبه ما دائم مکمل تکمیل شد. ما آماده پرواز بودیم، در این زمان آماده پرواز بودیم که حکم دونالد ترامپ صادر شد. بعد از این تمام مردم افغان در اینجا که زندگی میکنیم همه با مشکلات روانی رو برو شدن.
هیله زمان داوه که در ترامپ در اتک سر با ممکن در پروسه نور تیزه شید، زکر پا تیر دوره که اگه در پروسه خپل شروع کرده و در یو قانون در پاغذی که در سنده که در یو در فرمان نمخی ختم شید، در خپل در اغا وقت در کانگرس نه در سنیخ نه در امریکی در پاشوی پروگرام ده.
د دغه ډلو د معلوماتو له مخې پاکستان کې د پی 1 پی 2 له 8000 کیسونو څخه 80% امریکا ته تللی او دمګړي شاوخوا 3000 کیسونه د ځان سره مخ دي. دوی پاکستان کې د استلو او زورولو لګواخ څخه سر ټکوي.
یو ډیر سخت مرحله ده او بل خو د مونږ ویزی هم په ختمېدو ده، حتی زمونږ پاسپورتونه په ختمېدو ده. حیران یو چې څنګه کېږي، دا خو ډیر مونږ ته بیا سخته کېږي، ځکه چې مونږ دا اوس قدرت هم نه لرو چې بل پاسپورت ځانته واخلو او یا هم ویزه. او د ویزې خبره تاسو ته خو معلومه ده چې مخکې مونږ د شپې میاشتې ویزې اخیست، مګر اوس یو میاشت شوې ده، دا خو مونږ ته ډیر نازغموونکی کار دی.
سره له دې چې لا تر اوسه معلومه نه ده چې څومره افغانان به د ډونالډ ټرمپ د فرمان له امله اغېزمن شي، خو د پناه غوښتونکو د حقونو ځینې مدافع بنسټونه د دوی د دوسیو د ګډوډېدو د احتمال رد نه کوي. د دې فرمان له مخې د کډوالو منلو پروګرام د جنوري له 8مې وځنډول شو. په فرمان کې راغلي چې دا پروګرام هغه وخت بیرته پیلېدلی شي کله چې د کډوالو ورتګ د امریکا له ملي ګټو سره سمون ولري. ولسمشر ټرمپ د دې فرمان له مخې د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده پارلی چې په نوې ورځو کې سپینې ماڼۍ ته راپور ورکړي چې آیا د کډوالو منلو د پروګرام بیا پیل د امریکا له ملي ګټو سره مطابقت لري که نه. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د پیلېدو سره اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې ده. دا افغانان چې پاکستان ته د ژوند کولو لپاره نه بلکې امریکا ته د تګ لپاره راغلي دي، وایي ورځ تر بلې د پاکستان کې د امنیتي فشار سره مخ کیږي او روان وضعیت یې پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی. مسکا ساپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
خدرمون اوریدونکو، د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې د څلیر وی ساعته روغتیایي خدماتو نشتون خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو د دې سیمې د نفوسو زیاتوالي ته په اشاره له اړوند ادارو د څلیر وی ساعته روغتیایي خدماتو او لوی روغتون د جوړېدو غوښتنه کوي. د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي د دې سیمې د ستونزو د منلو تر څنګ وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د مرستندویو موسسو په مرسته یا د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. نور حال د شمس آرین په رپورټ کې واوري.
د خوست ولایت د مستخیلو ولسوالی مرغی کلی د روغتیایي مرکز د جمعې په ورځو او نور رخصتیو کې د سیمې د وګړو لپاره خدمات نه وړاندې کوي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د څلوروي ساعته روغتیایي خدماتو نشتون د سیمې زرګونه خلک له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
دغه کلینیک جوړ شوی دی لمسی لورې او دلته خدمات او ډیر کم دی ولې ځکه چې تشکیلي کم دی کلینیک وړوکی دی او نفوس زیات دی. دلته تقریبا اوته سوه کوره اوسیږي او د دغه نفوس په اساس دا ډیر یو وړیکی کوچنی کلینیک دی. دا چې موږ دلته ستونزې لرو چې دا مندیکا غرنیزه ده او د بازار نه تقریبا لرې ده او مریضان نشي کولی چې بازار ته په خپل ټیم ورسیږي او خوړنه اوبه سیلوونه راوځي. د سیلو په اساس دلته ډیر خلک ژوند لاسه ورکوي.
د سیمې اوسیدونکي همدار را زیاتوي چې په یاده ولسوالۍ کې شته روغتیایي خدمات د خلکو اړتیا نسي پوره کولی او د نورو اړینو برخو تر څنګ د ښځینه ډاکترانو نشتون او د نسایي ولادي ناروغانو په برخه کې هم د کمرنګه خدماتو له امله له سخت کړاو سره مخ دي.
دلته ډېر مشکلاتو په اساس چې دا کلینیک دلته جوړ شوی دی دا چې جوړ شوی دی د ډېرو ستونزو په اساس دلته کوم مرضونه نسي. سهار اوه بجو نه تر مسپښین یوې بجې پرې هغه ډاکټرون دلته کار کوي د دې نه اوله بیا کلینیک بند وي. موږ د دولت څخه دا هیله کوو چې موږ ته به دغه کلینیک سلروي ساتاکي. دلته دغه ولسوالۍ کې د مسخل ولسوالۍ کې نفوس زیات دی. دا د مسخل ولسوالۍ د مرغۍ سیمه کې باید موږ ته روغه شبخانه جوړه شي چې سلروي ساتا وي.
بل خوا که څه هم د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي د مساخیل ولسوالۍ روغتیایي ستونزې مني تر څنګ یې زیاتوي چې په راتلونکي کې به د مرستندویه موسسو په همکارۍ دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي.
زمونږ مختلف ارګانونه یوازې ساتمانه ولایتي اداره او د محسوساتو همکار محسوساتو ټیمونه ځي هلته د خلکو مشکلات درکوي او بیا د هغې په اساس باندې دوی پلانګذاري کوي. په هر ولسوالۍ کې موږ سیسیز کلینیک لرو چې هغه سلروي ساته خدمات ترسره کوي. خو بیا هم په بعضې ولسوالۍ کې چې نفوس یې ډېر زیات وي او د یو څه نه څه ستونزې سره موږ مخامخ کېدای شو خو د هغې د حل دپاره موږ په دې تکل کې یو چې د همکار محسوساتو سره په تماس کې شو.
د خوست مساخیلو ولسوالۍ چې دغه ولایت له مرکز لسګونه کیلومتره په لیرې واټن کې پرته ده ډیر کله د سیلاب او باران پر مهال او یا هم د لارو د خراب وضعیت له امله ناروغان تر روغتیایي مرکزونو نه رسیږي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ټرمپ حکومت د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو د ځنډولو او بیا کتنې او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ د بیا جوړښت پریکړې د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د راتلونکي ژمنې په اړه پوښتنې راپارولې دي. یو سیټ د حکومت لمړنۍ مرستندویه اداره ده چې اټکل کېږي په 2023 کال کې د 3.5 میلیارد ډالر نه ډېرې مرستې په نورو ملکونو کې ویشلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې ادارې مسؤل ټاکل شوی دی. مارکو روبیو وویل چې دا د بهرنیو مرستو د پای ته رسولو په اړه نه ده، دا د دې جوړښت په اړه ده چې په داسې ډول د متحده ایالاتو ملي ګټې پیاوړې کړي. هغه زیاته کړه که تاسو هغه قانون ولولئ چې یو ایس ای ډی رامنځته کړو دا باید د ولسمشر، ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزیر نه د پالیسۍ لارښوونه واخلي او بیا هم په تیرو دوو لسیزو کې دا کار نه دی شوی. مارکو روبیو ویل چې دا شخصي پیسې نه دي، دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې دي او موږ مکلفیت لرو چې دا په هوښیارۍ سره مصرف کړو. د دې پیسو نه ځینې د بیا کارولو له لارې په اصلي لومړیتوبونو کې د مصرف کولو لپاره خلاصې کېدای شي. د بهرنیو چارو وزارت اوس په ټوله نړۍ کې د یو ایس ایډ ماموریتونو څارنه کوي تر څو هغه پروګرامونه وپیژني چې د متحده ایالاتو د ګټو سره عیارې دي. مارکو روبیو ویل چې دا هغه څه دي چې موږ یې د ساتنې هڅه کوو ځکه چې دا زموږ ملي ګټې پیاوړې کوي، زموږ ملي ګټې خوندي کوي، زموږ اقتصاد ته اجازه ورکوي چې وده وکړي او سوکالي رامنځته شي. او دا نه یوازې زموږ لپاره بلکې زموږ د شریکانو او متحدینو لپاره هم مهمې دي. تر نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.